جوړ په خیر په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. پیل کوو د دې سات په خبرونو. په افغانستان کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته د معلوماتو د شریکولو په برخه کې نوي اصول اعلان کړي دي. په دې فرمان کې چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په درشل کې په رسمي جریده کې د خپرېدو لپاره صادر شوی وو او یو کاپي آزادي راډیو هم ترلاسه کړي. ویل شوی د اسلامي امارت ویان به یوازې هغه اعلامیه خپروي چې د طالبانو د رهبرۍ له لورې صادرېږي او په هغه سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې به چې د طالبانو دریځ پکې روښانه نه وي د نظر له څرګندولو ډډه کوي. په دې فرمان کې دا هم راغلی چې د اسلامي امارت ویان مکلف دی چې په رسنیو کې د طالبانو د حکومت موخې، اهداف، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خپرې کړي. د فرمان په بله برخه کې راغلی چې د وزارتونو د ویاندویانو فعالیت یوازې د دغو بنسټونو په کار پورې محدود دي او دوی باید د اعلامیې له خپرولو مخکې د وزارت له مسؤولو څخه اجازه واخلي. په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو بیرته واک ته رسیدو سره په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ټولنه محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، خو داسې ښکاري چې دغه نوی فرمان به اطلاعاتو ته لاسرسی نور هم محدود کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکولو کمپاین دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د روان میلادي کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د پولیو د یو لسو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د پولیو دوه نوي مثبتې پیښې په تیرو دوو اونیو کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دې سازمان په وینا تیر 2023 کال په افغانستان کې پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومان ته د پولیو د واکسین د روان کمپاین په ترڅ کې چې له دوشنبې راهیسې پیل شوی په پام کې ده چې کم 2.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشارج دافیر کارین دیگر وایي د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له نوي رئیس افار سادات زیرو سره یې د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. نوموړي په نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دغه کتنه راغنده یاد کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر مالکیت او د ښځو په مشرۍ باندې د ځواکمن تمرکز او ټینګار استاینه کوي. اغلی دیگر وایي د افغانستان اقتصاد د ټولو خلکو هڅو ته اړتیا لري. پاکستانی لوري د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. په تورخم کې د پاکستان د ایالتي تحقیقاتي ادارې مرستیال یاسر خان مشال رادیو ته ویلي چې دوی ته نن سهار د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو امر وشو چې پر اساس یې دوی خپل دفترونه هم خلاص کړي او پر دروازه یې مسافرو ته د تګ راتک اجازه ورکړې ده. په تورخم کې یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نخپرېدو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې تیره شپه شاوخوا یوه بجه د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د خبرو په پایله کې دا پریکړه وشوه او د غراس موافقه وشوه چې پر دې دروازې د دواړو لورو د هر ډول تعمیراتو له جوړولو مخکې یو بل ته به خبر ورکول کیږي. په تورخم کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ یو ځل بیا نښته شوې وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پرون پاکستانی پوځیانو د ملکی خلکو پر کورونو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه او دوه ماشومان ووژل شو. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي، د سنگ لوري بلګرود د سیمې یوه ولسوالۍ نږدې په بشپړه توګه له اوسیدونکو خالی شوې ده. د سیمې والي ویچسلا ګولادکوف نن سه شنبه سهار وختي پر ټلګرام چینل په یو بیان کې لیکلي چې له 10,000 زیاتو کسانو چې دا د کراسنو یاروش د ولسوالۍ نږدې ټول نفوس دي سیمه یې تخلیه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسکو ته نږدې د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو په پیل کې د فلسطینی دولت له جوړېدو د روسیې په ملاتړ ټینګار وکړ. پوتین زیاته کړه چې روسیه په غزه کې پرمختګونه له نږدې ساري. پوتین د غونډې په پیل کې وویل موږ فکر کوو چې په سیمه کې د یوې اوږدې ډاډمنې او باثباته سولې د رامنځته کولو لپاره باید د ملګرو ملتونو ټولې پریکړې عملي شي او تر ټولو لومړی باید یو بشپړ فلسطینی دولت جورجی. محمود عباس له روسیې څخه د فلسطین د ملاتړ له امله مننه وکړه. او د اوکراین لومړی وزیر دینیس شمایهل نن وویل چې هیواد یې له اروپایي اتحادیې څخه نور 4.2 میلیارد یورو ترلاسه کړي دي. شمایهل ټینګار وکړ چې دا پیسې به په اوکراین کې په ټولنیزو او بشر دوستانه برخو کې د مرستې لپاره ولګول شي. په داسې حال کې چې دغه هیواد د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقاومت هڅې کوي، هغه زیاته کړه چې د هغې کابینه تمه لري چې د 2024 کال تر پایه به د اوکراین لپاره د اروپایي اتحادیې د 4 کلن اسانتیاو پروګرام بلقس ترلاسه کړي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. آزادي راډیو په آزادي راډیو ډاٹ کام کې هم متنونه لیدلی او اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې برا سره واورئ چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته دي وایي سره له دې چې ماشومان یې واکسین شوي دي خو بیا هم په پولیو اخته شوي دي. د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم واورئ چې د طالبانو حکومت وایي د هغه تقاعد ته نږدې کارکوونکو د کار موده یې د 2 نورو کلونو لپاره غځولې ده چې لا هم د کار کولو توان لري.
تقریبا 3 کاله کېږي زمونږ حقوق نه دي اجرا شوي او په ډېرو سختو شرایطو په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې مونږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې و هغه فرش او ظرف و هغه مو خرڅ کړي دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. نړۍ ته هم سر ورکار کوو. ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د راپورونو برخه به شروع کوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج 11 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه پر خپل نوي راپور کې ویلي سره له دې چې تیر کال یې په افغانستان کې د دغه ویروس 6 مثبتې پیښې ثبت کړې وې، خو په روان کال کې یوازې په تیره اونۍ کې په هلمند او کندهار ولایتونو کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ځینې کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته دي وایي سره له دې چې ماشومان یې واکسین شوي خو بیا هم په پولیو اخته شوي. په دې اړه زموږ همکارې پورا راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین نن سیشن بې پای ته رسیږي، د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون دوشنبه د اګست په 12مه په یو نوي راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دې ویروس 6 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په 2024 کال کې یوازې 13 اونۍ کې 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یاد سازمان د معلوماتو له مخې دغه 2 پیښې په هلمند او کندهار ولایتونو کې ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز په پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ځینو مثبتو پیښو د لیدل کېدو خبر ورکړی. د دې سازمان په خبره په 2024 کال کې په پاکستان کې د پولیو 14 پیښې، په یمن کې 3 او په سومالیا کې 3 پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې وه په افغانستان کې د پولیو په دې 4 ورځنی کمپاین کې 2.4 میلیون هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وو. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي وایي سره له دې چې ماشومانو یې واکسین کړی و خو بیا هم په پولیو اخته شوي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل لور یې 8 میاشتې مخکې سره له دې چې د 5 کلونو په کم عمر کې یې دا واکسین ترلاسه کړی و په پولیو اخته شوي. هغه وایي چې یاد لور یې اوس 10 کلنه ده.
دا
د نورستان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل درې میاشتې مخکې یې دوه نیم کلنه لور په دې ناروغۍ اخته شوې. د افغانستان د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د مخابراتو پخوانی مسؤول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په پلي کولو کې نیمګړتیاوې د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شي. نوموړی زیاتوي چې دغه ویروس پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډېر تګ راتګ له امله لېږدول کیږي.
دا خطر کله چې کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي، دا خطر له ځان سره که هغه په ناروغي مصاب وي، ککړ وي، ماشومان یا لویانو سره دا ناروغي دوی په وجود کې وي، نو له ځان سره هغه انتقالولی شي. اولته کله چې انتقال کړي په افغانستان کې، خو بیا به ځینو ولایتو کې کوم چېرته چې کمپاین کورنه ترسره کېږي د ماشومانو معافیت ډېر ټیټ دی، نو طبعاً هلته به د خلکو بنه ناروغي د اخته کېدو چانسونه ډېر زیات.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل او د پولیو ضد واکسینو ته د نه لاسرسي له امله په افغانستان کې د ماشومانو د پولیو یا فلج کېدو ګواښ زیاتولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د روان کال له پیله تر جولای میاشتې پورې د دوه ملي کمپاینونو او درې فرعي کمپاینونو په ګډون د پولیو د واکسین 15 کمپاینونه ترسره شوي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لار یې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول دي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا اداره وایي له افغان ښځو او نجونو سره د هغوی د حقونو د اعادې لپاره خپلو همکاریو ته به دوام ورکوي. دغه ادارې تېره ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغان ښځې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له هڅو په شا شوي نه دي او ملګري ملتونه هم د افغانو ښځو او نجونو د ازادیو او حقونو لپاره ملاتړ ترې کوي. په دې اړه زموږ د همکارې فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریو کلونو د پوره کېدو په درشل کې د ملګرو ملتونو د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا اداره یو ان وومن وایي افغان ښځو په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په هدف له هڅو لاس نه دی اخیستی. دغه ادارې ټینګار کړی چې افغان ښځې غواړي د نارینهو په شان کار وکړي. دوی نه یوازې په خپلو کورونو کې بلکې په دولت او نورو فضاو کې هم د تصمیم نیونې د حق غوښتونکي دي او دوی د زده کړو او خپلو حقونو په لټه کې دي. یو ان وومن پرون دوشنبه د اګست پر 12 د یو راپور په خبرولو ویلي چې دغه اداره به د افغان ښځو د ازادۍ او د هغوی د حقونو د یادې لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر ښوونځیو د ښځو پر کار او له محرم پرته یې پر سفر بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د حکومت محدودوونکي پالیسۍ د دې لامل سوي چې 1.1 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابرې نجونې له زده کړو بې برخې او د نارینه په پرتله د ښځو کار کولو کچه هم په نامتناسبه توګه راټیټه سي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې همدار زیاته کړي چې په 2023 کال کې د یو نظر پوښتنې 8% ځواب ویونکو ویلي چې حداقل یوه ښځه یا انجلۍ پیژني چې د تیر 2021 کال راهیسې په ځان وزنه لاس پورې کړی دی. په کورونو کې د ښځو د محدودیدو ته په اشاره ویل سوي چې 8% ښځو راپور ورکړی چې د تیر کال په دریو میاشتو کې له اګست نه تر اکتوبره د دوی د کورنیو ځینو اصلي غړو له ځینو ښځو سره نه دي لیدلي. له دې سره یوې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
درې کلونه کېږي هغه نجونې چې ښوونځي او پوهنتون ته تللې بې برخلیکه شوي دي. د ټولو افغان نجونو او ښځو مسلم حق دی چې باید په دولت او ټولنه کې ونډه ولري او له خپلو اساسي حقونو بې برخې نه شي، خو باید په دې اړه ملګري ملتونه مدنی ټولنه او بشري حقوقونه ځانګړی پام ولري او له دوی ملاتړ وکړي.
بلخوا د ښځو بشري حقوقو فعاله همیرا فرهنګپاله وایي افغان ښځو په تیرو دریو کلونو کې د ګڼو ستونزو سربیره په بیلابیلو لارو خپل مبارزو ته دوام ورکړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
موږ د هیواد ښځې او انجونې په دې درې کلونو کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوي او خپل ټول سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي حقوقونه مو له لاسه ورکړي دي. او موږ د هیواد ښځې په دې برخه کې خپل مبارزې ته دوام ورکوو او د اسلامي او بشري حقوقونو د ترلاسه کولو لپاره او یو ځل بیا د نړیواله ټولنې غوښتنه کوو چې پر طالبان فشار راولي تر څو د هیواد ښځې خپل اساسي او بشري حقوقونه یو ځل بیا ترلاسه کړي او موږ تر څو چې خپل حق ترلاسه کړو خپل مبارزې ته
سره له دې چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو په تیرو دریو کلونو کې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې تر اوسه نجونې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه له زده کړو بندې شوي او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او سنګرتونونو کې د ښځو پر کار او فعالیتونو هم بندیزونه لګولي دي. د طالبانو حکومت همداراز افغان ښځې له تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو، عمومي زینا حمامونو او له محرم پرته لری واټن سفر کولو هم راګرځولې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسم ورزو کاوندی پاکستان ته چمن کې اوزل بیا پرلط پیل شو. نن سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایی اوسیدونکو او کاریګرو لخوا اوزل بیا پرلط پیل شو. پرلط کوونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکری او پاکستانی شناختي کارت منلو ژمنې نوي عملي کړي، دوی به خپل پرلط ته دوام ورکړي. په دې اړه صادق رښتینی راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
د چمن پرلط یو ځای مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخته کارت د منلو ژمنې نه دي عملي کړي. هغه زیاته کړه چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلط پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخته کارت د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا د شل ورځې کې دې سیم مذاکراتونو هغه کمې مطالبې سي د زمر د کسانو سره منلې وي، پر هغه مطالبو دې نه بلاړو ځکه پرلط برته جوړ سو هغه رقم نو د څو پرې به پرلط نه ختمېږي سي د چمن سپین بولدک باندې تګ راتک نه یې لسو ادرا ساته به پرلط پروتي او د پرلط اصلي مقصد دا دی سي تګ راتک وسي او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارت د منلو لجمنې سره پای ته ورسید. د پرلط یو ګډونوال رحمت الله وایي پاکستانی چارواکو له دوی سره خپل لجمن عملی نه کړه او دوی به یو ځل بیا پرلط دوام ورکړي.
دا سرکار دا زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکه کړی دی. خلق وای دی مذاکرات زکلری ونه په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناز پښتنه زموکه ول پاسپورت هغه نه بی ودا برګډیر ته عنایت کاشي په دا رقم ووای چې په کلمه هغه وو ول په ایمان هغه وو نو دا قران دی بیا خو مشتله موږ نه سبي وای زموږ سړي د خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په لاس ورکو ادب کو قسم په خپل برت سپینسي زه پر دې څنګه ستاسو سره مې دی وکم.
تیر ځل د چمن پر لټ څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزیا او غوسلاب په نمونه د پر لټ مشران ونی ولاو زندانی کړل چې ورسته د ځایی ګوندی مشرانو په هڅه خوشسول. د چمن پر لټ ځایی مشر غوسلاب د پر لټ ګډونوال ته وویل چې دوی په سولې زتوګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط لري کړی
چې د سېچو ورته یم اغوستې او د دې سو ورته یم اغوستې او د چوچ ورته یم اغوستې دا دونې زور وردی موږ به دې زور ورته وایو چې موږ اوس پاس کوو زارې کوو چې زموږ سره پر لا ولاسي زموږ تا ګره تا ګرې لکه پرش تحقیقات تذکرہ غواړو بلې پر هیڅ نه غواړو موږ د ملک خلاف نه یو موږ د وطن خلاف نه یو موږ د ریاست خلاف نه یو موږ په چمن ضلع کلیاردلا بر تخته پوله پورې د پاسپورټ خلاف یو په یوه صورت یې ولته ومنو کمې په جیل کښې کمې ونې کمې دارۍ
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غوښتنو په اړه کومه تازه رسمي تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په تورخام کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتي اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړی وو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په وړاندې خپل خبرونه کې نور راپورونه هم شته. د افغانستان اړوند اوس هم ورزو یو بل راپور ته د طالبان حکومت وایي د هغو تقاعد ته نږدې کارکوونکو د کار موده یې د دوو نورو کلونو لپاره غځولې دا چې لا هم د کار کولو توان لري. افغانستان کې د تقاعد لپاره عمر 15 کاله دی او یادا چې یو چا باید 30 کاله کاري موده بشپړه کړې وي. تقاعد ته نږدې کارمندان بیا وایي چې غواړي کار ته دوام ورکړي ځکه د دوی په خبره کې دوی په کور کې کینی او د تقاعد حقوق ترلاسه نه کړي ژوند به پر دوی ډېر ستونزمن شي. په دې اکړه زموږ همکارې عبدی سپوږمۍ راپور جوړ کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبانو حکومت وایي د تعلیمي بنسټونو د استادانو او د نورو مسلکي تخصصي او تخنیکي څانګو د هغو کارکوونکو د خدمت موده به د دو کلونو لپاره وغځوي چې د جسمي او روحي ځواک په درلودلو سره تقاعد ته نږدې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د وړاندیز او د طالبانو د ریاست الوزرا په لارښوونه د طالبانو د معاشونو د تنظیم کمیسیون لخوا نیول شوې ده. د راپورونو له مخې دغه پریکړه د 1403 هجري لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. په همدې حال کې د تعلیمي ادارو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي چې له اقتصادي پلوه په خراب وضعیت کې ژوند کوي د حکومت لخوا د تقاعد معاش نه ورکولو ته په اشاره ادعا کوي چې د کار کولو توان لري او نه غواړي چې په کور کښېني. د کابل د یوه ښوونځي ښوونکې یلدا ازادي راډیو ته وویل:
زه نه غواړم چې متقاعده سم ځکه د کور ټول مسؤلیت پر ما دی. زما کور کرایي دی، اقتصاد مې خراب دی، د کار توان لرم. کله چې د تقاعد حق نه راکوي نو موږ هم نه غواړو چې متقاعد سو. حکومت دې پرېکړه وکړي، یا د تقاعد پیسې ورکړي یا زه کار کوم. له معاش پرته ژوند راته ارزښت نه لري.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تقاعد شویو کارکوونکو د کار موده غځولې چې یو شمېر متقاعدین له حکومته د دوی د 3 معاش د ورکړې غوښتنه کوي. د تقاعد شویو کسانو له ډلې رحمان الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا 3 کېږي زموږ حقوق نه دی اجرا شوي او په ډېرو سختو شرایطو په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې موږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې و هغه فرش او ظرف و هغه مو خرڅ کړي دي. خپله زه مریض یم، د مریضۍ پیسې نه لرم.
نومان یو بل متقاعد هم د ورته ستونزې یادونه کوي:
زموږ د تقاعد حقوق نه دی ورکړل شوی. د مختلفو بیماریو لکه شکر، عضلي او مفصلي روماتیزم، د ملا دسک سره مبتلا یم. نه د تداوي مصرف لرم او نه د فامیل خرڅ.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یوه فرمان په صادرولو سره د طالبانو مالیه وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې کمې نه کړي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه ودرول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تقاعد عمر 15 کاله دی او هم هر هغه مامور چې 40 کاله یې په دولت کې کار کړی وي د تقاعد وړ دی.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون له امله 20 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سې شنبه په ورځ د اګست په 14مه د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې د سیاسي تګلارې پر ځای دې له دې ادارې سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي هم د څښاک د پاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکارې راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په افغانستان کې 20 میلیونه وګړي د اقلیم د بدلون له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې چارواکو د سې شنبې په ورځ د اګست په 14مه د خپلې یو کلنې لاسته راوړنې د تشریح په اړه په کابل کې جوړه شوې غونډه کې د وچکالۍ، سیلابونو او سختو بارانونو د بدو پایلو په اړه هم اندېښنه وښوده. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر روح الله امین د خبري غونډه کې وویل
شاوخوا 20 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د پایلو له امله د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. اصلي لامل یې د اقلیم بدلون دی. د وچکالۍ په برخه کې هغه ارزونې چې موږ په خپلو څېړنو او اسنادو کې لرو ښیي چې د اقلیم د بدلون د بدو پایلو له امله هر کال زموږ د کرنې سکتور ته 250 میلیونه ډالر زیان اوړي.
دغه ریاست مسؤلینو دغه راز زیاته کړه چې دوی له نورو اړوندو ادارو سره ګډ کار کوي څو د پنشیر اوبه کابل ته ورسیږي او د پلازمېنې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي او د کابل تر زرغونېدو وروسته د هوا ککړتیا کمه شي. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي هم د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د کابل دوه اوسېدونکو ریحانې او نادیې ازادي رادیو ته وویل
موږ چې په کوم منطقې کې ژوند کوو دلته صحیح اوبه نشته دي او موږ ډېر د صحیح اوبو کمښت سره مخامخ یو. وایي چې دا نلونه چې دي زموږ نلونه نه راځي، هفته کې یو وارې راځي صحیح اوبه نه لرو، هغه هم د 2 ساعتونو لپاره راځي.
موږ ټول خلک د اوبو ستونزه لرو. د اوبو نل 2 او 15 ورځې وروسته راځي یا د اوبو ټانکر راځي. د ټانکرونو اوبه صحیح نه دي او یا هم کله کله مالګینې دي. هر څه چې وي موږ ډیری وخت پاکې اوبه نه لرو.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر روح الله امین نن د یو کلنې لاسته راوړنو تشریح په نوم خبري غونډې ته وویل چې په کابل کې د سیلابونو له امله هر کال 270 کسان وژل کیږي او د سیلابونو له امله د افغانستان زیربناوې د 300 میلیونه ډالر په ارزښت زیانمنېږي. هغه زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 2 اتیا زره څاروي له منځه تللي. د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون د ریاست مشر دا هم ویلي چې د 2022 کال له پایه تر اوسه 2.5 میلیونه خلک د اقلیم د بدلون د بدو پایلو په تیره بیا وچکالۍ له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي. په دې غونډه کې د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال زین العابدین عابد پر نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له دغې ادارې سره تعامل وکړي.
یو ځل بیا موږ پر نړیوالو باندې غږ وکړو چې د دې ادارې سره سیاسي ملاحظات پر ځای باندې د تعاملاتو څخه کار واخلي. دا اداره چونکې د دې که د اقلیمي بدلون اسې په ذریع وي، د دې اسې په ذریعو ډېر متضررین عام ولس او عام خلک دي.
د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه 1.3 درجې لوړه شوې او د اورښت په بڼه کې هم بدلون راغلی. دوی ټینګار کړی چې له 2000 کال څخه تر 2000 کال پورې افغانستان د 100 کیلومتره مربع خپل یخچالي یعنې د سړو خونو پوښښ له لاسه ورکړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې په خبرونه کې به بعد